السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوه تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په خبرونه کې یو راپور هم خپرو. د افغانستان د سولې عالي شوراوی داسې نښې نښانې شته چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته عمارت راولي. پایل خبرونو کېږي. د دفاع سرپرست وزیر په زابل کې د ناامنیو په تړاو خبرې وکړې. د کندهار امنیه قمندان وایي چې تېره شپه په یوه امنیتي پوسته کې چاودنې چاته زیان نه دی اړولی. قطر په سعودي عربستان کې د وروستۍ اضطراري سرمشریزې نتایج ونه منل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت ته سفر وکړ. ښاغلي سیال دغه راز وویل چې د دفاع سرپرست وزیر په د زابل په ځینو ناامنو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبره هم وکړه.
دلته ډېر خبیر لرل. دلته یو شمېر ناامنو سیمو کې د عملیاتو پلانونه سر ته راوړل.
په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنې راپورته سوي دي. د زابل چارواکي وایي چې د زابل خاکې افغان ولسوالۍ له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د دفاع سرپرست وزیر تر زابل وروسته کندهار ته لاړ. د کندهار امنیه قمندان وایي تېره شپه په یوه امنیتي پوسته کې چاودنې چاته زیان نه دی اړولی. تادین خان تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل په کندهار کې په یوه پوسته کې زاړه توغندي او مرمۍ چاودلې دي.
دا په عینو مینې ماموریت دی. په دې کې څه زړې د راکیټو دشته دو مرمۍ پرتې په کانټنر کې هغه انفجار کړی دي. نور خیر خیرت نه تلفات لري نه مشکل شته.
تر دې مخکې ولسي وویل چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور شاولي کرزي د ساتونکو د مهماتو په یوه په ډیپو کې د اور لګېدنې په نتیجه کې چاودنه سوې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د پیښې په وخت کې د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قمندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې حاضر وو، خو تادین خان دا خبره رد کړې ده. قطر په سعودي عربستان کې د وروستۍ اضطراري سرمشریزې نتایج ونه منل. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلې ښار مکه مکرمه کې پرون اول مرز د دغو خبرو کوربه و. په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پر تهران تور ولګوه. داسې تروریستي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژ کو حملو کې لاس درلود، او د یمن د حوثی غنل خوې د سعودي د تیلو پر نلیک د حمله امر ورکړی وو، خو ایران دا ادعا رد کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبد الرحمن السانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزې په بیانونو کې ایران غندل سوی، خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسی نه ده یاد سوی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې ده سرمشریزې د ایران په وړاندې د واشنگټن پالیسی پر مخ بوتلله او هیچا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و چې په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا متحدانو د ایران هر ډول حمله به د واشنگټن له سخت ځواب سره مخامخ سي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي دفاعي ځواکونو په هومس ولایت کې پر یوه هوایي اډه د اسرائیل د تهاجم د یوه عمل په وړاندې ځوابي اقدام کړی دی. پر دغه هوایي اډې د حملې د څرنګوالي او اصلیت د راپور کروالی سمدلاسه نه دی تایید سوی. په دې اړه دولتي اژانس سنا راپور ورکړی دی. سنا د یوې پوځي سرچینې په حواله راپور ورکړی، زموږ هوایي مدافع د اسرائیل یو تهاجم شنډ کړی او دوه هغه توغندي یې له منځه وړي چې د ټي څلور په نوم هوایي اډه یې هدف و. اژانس ادعا کړې چې پاتې راکټونو یو سرتیری وژلې او دوه نورو ټپیان کړي دي. دغه راز د وسلو یوه ډیپو زیانمنه کړې ده. خو په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي په پیښه کې 15 کسان وژل سوي چې یو پکې د سوریې سرتیری دی. د سوریې حکومت په دې هوایي اډې د مخکنیو حملو مسؤلیت هم د اسرائیل پر غاړه اچولی دی. او د کرکټ د 2019 د کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان پر وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت مبشین 2 بجې د انګلستان په ناتینګهام لوبغالي کې ترسره کیږي. ویست انډیز تیره جمعه له پاکستان څخه یوه مسابقه په 2 وکټو ګټلې وه. پرون په لندن کې د بنگلاديش او جنوبی افریقا ترمنځ مسابقه د بنگلاديش په بریا سره پای ته ورسیده. افغانستان سبا د سریلانکا په وړاندې د کابل پر وخت ماپښین پر 2 بجو مسابقه لري. د افغانستان د سولې عالي شوراوی داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارات واک ته ورسوي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد مردودزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دا اوم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دې خبره د افغان سولې د بهیر ګړندی کېدو لپاره د افغانستان په ګډون د سیمه اروپایي هیوادونو په سفر وتلی دی. د دې سفر لومړنۍ لیدنې د یک شنبه په ورځ د جون 2 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ولور پوری پلاوي سره و. د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي که څه هم د دې لیدنې ډېر جزئیات نه دي روښانه سوي، خو وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو تر څنګ داسې موارد شته چې ښایي دواړو لورو بحث ورباندې کړی وي. محمد عمر داودزی تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په دې وروستیو کې داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان د امارت اسلامي نوم نه استفاده کوي او غواړي چې امارت اسلامي بېرته راولي. په دې اطلب هم خلیلزاد د امریکې په نمایندګۍ د پاکستانیانو نه
خبره پاکستان په لومړي سر کې ادعا کولی چې له امریکا سره د طالبانو د مخامخ خبرو موقع دوی برابره کړې ده، خو دا یې هم ویلي وو چې طالبان د اسلامي امارت د جوړولو اراده نه لري. افغانستان او امریکا دواړه پاکستان تورنوي چې تر اوسه یې د افغانستان جګړې د ختمېدو په برخه کې هغسې چې تمه یې وه همکاري نه ده کړې. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د پاکستان اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې خوشبیني شته چې دغه هیواد د خپلې ستونزې د هواري لپاره د امریکا خبره واوري.
او یو شی فرق لري چې پاکستان اقتصادي حالت بل هر وخت نه ډیر خراب دي او د امریکای مرستې ته ډیر سخت ضرورت لري. ممکن چې د اقتصادي ګټو په بدل کې به یو څه کومک د سولې په اساس د امریکای سره او د خبرو په اساس د افغانستان دولت سره وکړي.
له دې سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د دې وزارت د پلاوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسه سره خپلې همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد ټول لوري هڅوي چې له همدې موقع څخه په استفادې دغې اوږدمهالې جګړې ته د سیاسي لارو د پایټکی کښېږدي. د پاکستاني چارواکو په خبره هیواد د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد په دې 2 اونیز سفر کې افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم سفرونه وکړي. د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي و چې شغلې خلیلزاد به په کابل کې د حکومتي چارواکو او نور افغانانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. په خپل خلیلزاد د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د سولې هڅو د ګړندی کېدو او په دې اړه د سیمه او نړۍ د هڅو پر یو ځای کېدو تمرکز وکړي.
او زه بناجیا سپیره ته وایم چې نن په کابل کې ورسپانو کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د سولې روان بهیر په کوچني اختر کې د احتمالي اوربند او په هیواد کې روانو ناامنۍ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د سولې بهیر کې تر دې جدي هڅو ته اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې په روانو مذاکراتو کې پرته له دې چې طالبان په نړیوال ډګر کې ځانونه مطرح کړي او امتیازات ترلاسه کړي بله د قناعت وړ نتیجه نه ده لرلې. په سرمقاله کې راغلي له دې څخه ښکاري چې طالبان لا هم د فرصت په لټه کې دي او د سولې بریا ته چنداني پاملرنه نه لري او په همدې هدف دوی تر ډېره ځانونه لوړ خي او د جګړې په ډګر کې د لاس بری خبره کوي. د سرمقالې د لیکوال پاند امریکا چې د سولې او جګړې د کلی اصلي مالک دی باید د افغانانو وضعیت درک کړي. او په دې برخه کې جدي هڅه وکړي او په ټولو لورو جدي فشارونه راوړي تر څو د سولې بهیر بریا ته ورسیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي کچېرې امریکا لاس په کار نشي نور به څوک د خلیلزاد ناستو ته تمه ونه کړي او نه به د سولې روان بهیر ته، بلکې جګړې، چاودنې او تشدد به افغانان لا زیات مایوسه کړي. د ویسا ورسپانې په سرمقاله کې راغلي له اوږدې مودې راهیسې پلازمینه کابل د بد امنیو او جنایي جرمونو له درنې څپې سره مخ ده، خو په دې وروستیو میاشتو کې د بد امنیو دغه څپه ډیره درنه او پراخه شوې ده. د ویسا د سرمقالې لیکوال لیکي په کابل کې د ځان مرګو بریدونو او بمی چاودنو یو لوی لامل هم د حکومت او بهرنیانو د بریدونو په تړاو د طالبانو غبرګون دی. د سرمقالې لیکوال په اند د ولس لویه ستونزه هم دغه ده چې چارواکي د ولس د مرګ او ژوند پروا نه لري، خو ولس بیا روان مصیبتونه ټول د خپل برخلیک ازلي برخه ګڼي. اسلام ورسپانې له وسلوالو طالبانو سره د سولې بهیر ګړندي کولو لپاره د خبرو بل پړاو پیل په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد به روانه میاشت په قطر کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلوي. ورسپانې وړاندې لیکلي طالبان او امریکایي غاړې دواړو دا منلي و چې په دې برخه کې یو څه پرمختګ شوی، خو ورسپانه لیکي د ځینو سرچینو په وینا چې له طالب استاذو سره د امریکایي پلاوي په تیرو ناستو کې د افغان حکومت په ګډون د افغانانو خپلمنځي ناستې او پر داسې یو لنډمهالې اوربند چې تلپاتې هغه ته لار پرانیزي هم خبرې شوې دي. او هیواد ورسپانې بیا لیکلي لا هم د اوربند او سولې هیلې شته. ورسپانې د یو شمیر خلکو هغه هیلې بیان کړې چې د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې ده. ورسپانې لیکلي که افغان حکومت او طالبان د اوربند ومني، افغانان به د څو ورځو لپاره له وحشته خلاص شي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په هلمند کې د وژل سو پولیسو کورنۍ شکایت لري چې حکومت هیر کړی دي. که څه هم په دې ولایت کې د وژل سو سرتیرو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو په تیرو 1500 کلونو کې په دې ولایت کې جګړې دوام درلود. دا چې د هلمند امنیه قمندانۍ په دې اړه څه وایي، د الیاس د راپور به سره واورو.
د هلمند امنیه قمندان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغه پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل سوي دي. په هلمند کې د وژل سوو پولیسو دقیق شمېر چاته نه دی معلوم، خو د دې ښو سره چې ماشومان او د وژل سوو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي. هندوستان لخوا د 1500 ټنه غنم څخه چې په بلایوازه ډول د افغانستان سره مرسته سوي دي، 1450 ټنه هلمند ته رسیدلي دي چې د څه مودې راهیسې د غریبو او نادارو کورنیو سره مرسته کیږي. د غرمو څو موټره د امنیه قمندانۍ په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل سو پولیسو د کورنیو توجه ځان ته راولې ده. د امنیه قمندان د دفتر مخې ته ناستې ښځې وایي کاغذ پرانیو او په دولتي ادارو کې په ټپ ولاړو کارونو پوزې ته راوستې دي. دوی پر دولتي مسولین تور پوره کوي چې مرستې خېښ او خالته ورکوي او د وژل سو پولیسو کورنۍ یې هېر کړې دي. د هلمند چارواکي هم مني چې د وژل سو پولیسو سره د تړلو کورنیو شمیر ډیر دی. امنیه قمندان سمون مل حسام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنیو سره د مرستو مواد ورکول سوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل سو پولیسو د کورنیو سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډیر سوي دي، تاسو ته معلوم دی چې تعداد یې د زراو نه اضافه دی، او دا سپینسر چې راځي یا دا سیاسر چې راځي دا به د شهیدانو ښځې وي، دا به شهیدان خوندې وي، مندې به وي. ولې کم کومک یا غنم چې موږ د ولایت څخه راوړله هغه په 300 کوره باندې ویشه کیږي، مراجع د 150 نفر کیږي. خو بیا موږ ګورو چې څوک مستحق وي، زیاتره چا سیاسري وي، موږ په هغوی باندې تقسیمات کړي دي، هغه غنم باندې ویشلي.
کلونه کې د وسلوال پوت په لیکو کې د وجل سو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکې کوي او هغه په دې برخه کې پر بې توجهي تورنوي. سره له دې چې په دې وروستیو څلورو کلونو کې چې د جګړې او ناامنیو له امله د زرګونو کورنیو سره مرستندوی ادارو کومکونه کړي دي او